د مازیګر شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې نیم ساعته ما شمنې خبري مجله کې اوري. په پنجشیر کې د مقاومت جبهې او وسله والو طالبانو ترمنځ د تازه جګړو حال درکوو. طالبان ادعا کوي
موږ راپورونه وایي چې هلته د دښمن له شلو بیا تر 15 کسان وژل شوي دي او ګڼ نور ټپیان شوي دي.
د مقاومت جبهه وایي چې دوی د وسله والو طالبانو پراخې حملې په شا تمبولي. په لسګونو ښځو په کابل کې په یوې اعتراضي غونډه کې پر روان حکومت کې د ښځو د مهمې ونډې غوښتنه وکړه. د ملکی هوایی چلان اداره خبر ورکړی چې د آریانا افغان هوایی شرکت له خوا نن جمعه داخلي الوتنې پیل شوې. امریکا د دې پرمختګ هرکلی وکړ. پاکستان د افغانستان لپاره درې لومړي توپونه ټاکلي دي. خبري مجله په خبرونو پیلوو. نوریاس نوری وړاندې کوي.
څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د راپورونو له مخې د طالبانو مرستیال مولا عبدالغنی برادر به د طالبانو د راتلونکي حکومت مشروي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي له طالبانو سره کار کول به په دې معنا نه وي چې دا ټولنه به د طالبانو راتلونکي حکومت په رسمیت پیژني. د نیوزیلند پولیس وایي هغه سړی په ډزو وژلې چې د خرڅلاو یوه مارکیټ ته ننوتی او څو تنه یې د چړې په ګزارونو ټپیان کړي دي. د راپورونو له مخې د طالبانو مرستیال او د دې ډلې یو بنسټ ایښودونکی ملا عبدالغنی برادر به د طالبانو د راتلونکي حکومت مشروي. رویترز خبری آژانس د دریو سرچینو له قوله چې هغه پټې ساتل شوی دا خبره کړې ده. دغو سرچینو ویلي چې ملا محمد یعقوب به چې د طالبانو د بنسټ ایښودونکي مشر ملا محمد عمر زوی دی او د طالبانو د قطر د دفتر مرستیال شیر محمد عباس تنگزی په لوړو پوستونو وګمارل شي. د طالبانو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویترز ته ویلي چې جکپوری مشران کابل ته رسیدلی او د نوي حکومت د اعلانولو وروستۍ مرحلې ته تیاری نیسي. یوې بلې سرچینې بیا دې اژانس ته ویلي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده به پر اسلامي چارو او د اسلام په رڼا کې د حکومت پر چارو څارنه کوي. د طالبانو یو ویان فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې نوی حکومت به تر سبا شنبې مخکې اعلان نه شي. طالبانو چې د اګست له 15 کابل نیولی د وزارتونو او ادارو لپاره سرپرستان ګمارلی دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي له طالبانو سره کار کول په دې معنا نه دي چې دا ټولنه به د طالبانو راتلونکی حکومت په رسمیت پیژني. ښاغلی بوریل چې نن د سلووینیا په بوردو کې په یوه خبري غونډه کې څرګندونې کولې دغه راز وویل چې دا ټولنه باید د افغانستان د خلکو د ملاتړ په خاطر د طالبانو له نوي حکومت سره همکاري وکړي، خو هغه به پر فعالیتونو متمرکزوي. هغه وویل په تدریجي ډول د دغې همکارۍ پراختیا به په دې پورې تړلې وي چې د طالبانو حکومت به د بشري حقونو د قانون د واکمنۍ او د رسنیو د ازادۍ درناوی وکړي او بله دا چې پرې به نږدي چې له دې هېواده تروریزم نورو هېوادونو ته ګواښ پېښ کړي. ښاغلی بوریل دغه راز وویل طالبان باید پر خپلې ژمنې ودرېږي او هغه افغانان پرېږدي چې غواړي له هېواده ووځي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر پرون پنجشنبه د سلووینیا په بوردو کې د اروپایي ټولنې د غړو هېوادونو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې یوه مهمه مسله چې د اروپایي ټولنې په مخ کې پرته ده دا ده چې ټول هغه کسان باید له افغانستان نه وایستل شي چې غوښتلي ووځي خو د ایستلو له بهیره پاتې شوي دي. نوموړي هغه افغانان چې له افغانستان نه ووځي کډوال نه بلکې پناه غوښتونکي وبلل چې د ده په وینا ټول غړي هېوادونه باید ورسره د پناه غوښتونکو په توګه چلند وکړي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وایي دا تړون به هڅه وکړي چې له افغانستان نور زیانمنېدونکي کسان وباسي او له طالبانو سره اړیکې وساتي، خو د دې هېواد نوي واکمنان باید له ځانه دا وړتیا وښيي چې د مرستو او د په رسمیت پېژندلو مستحق دي. ستولتنبرګ نن له رویترز اژانس سره په مرکه کې وویل پر دې مسلې د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی او د دې هېواد د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړې دي. هغه زیاته کړه ډېر هغه افغانان چې له نړیوالو ځواکونو سره یې همکاري کړې او د طالبانو لخوا له خطر سره مخامخ دي تر اوسه په افغانستان کې دي. ستولتنبرګ دغه راز ویل طالبانو سره عملیاتي تماسونه ضروري دي ترڅو دغه افغانان له افغانستان وایستل شي. د ناتو سرمنشي په بیړه د طالبانو د په رسمیت پیژندلو په وړاندې خبرداری ورکړه او ویل د طالبانو په اړه قضاوت باید د هغوی په خبرو نه بلکې پر کړو وړو یې وشي. چین وایي سفارت په کابل کې عادي فعالیت مخ ته وړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بن نن په پیکنګ کې په یو خبري غونډه کې دې خبرې تر څنګ له طالبانو وغوښتل چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. د هغه په وینا په افغانستان کې د چین سفارت د دواړو هیوادونو ترمنځ تعامل یوه مهمه وسیله ده او خپل عادي فعالیت مخ ته وړي. هغه وویل هیله من یو چې طالبان یو ټول شموله سیاسي نظام جوړ کړي، داخلي او خارجي معتدلې پالیسۍ پر مخ ونیسي. تر دې یو ورځ مخکې طالبانو ویلي وو چې چین به خپل ډیپلوماتیک روابط له افغانستان سره وساتي او نوی حکومت به له پیکنګ مرستې ترلاسه کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دی هیله مند چې طالبان به په افغانستان کې یوه متمدنه لاره غوره کړي چې نړیواله ټولنه وکولی شي ورسره ډیپلوماتیکې اړیکې وساتي. پوتین چې د روسیې په ختیځ ولادیواستوک ښار کې د ختیځ اقتصادي فورم په نوم غونډې ته نن څرګندونې کولې، وویل روسیا نه غواړي چې افغانستان دړې وړې شي او که داسې وشي نو به هلته داسې څوک نه وي چې ورسره خبرې وکړي. پوتین زیاته کړه هر څومره ژر چې طالبان متمدنې کورنۍ ته داخل شي نو به ورسره تماس لرل یو ډول پرې د فشار راوستو او ورڅخه د پوښتنو او غوښتنو چارې اسانه شي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې روسیې چې په کابل کې سفیر د طالبانو لخوا د کابل له نیول کېدو وروسته د طالبانو له استازو سره څو ځلې خبرې کړي، په دې ښار کې خپل سفارت پرانستی ساتلی دی. د نیوزیلند پولیس وایي هغه سړی په ډزو وژلی چې د خرڅلاو یو مارکیټ ته ننوتی او څو تنه یې د چړې په ګوزارونو ټپیان کړي دي. دا پیښه نن له غرمې وروسته اوکلاند ښار ته څیرمه په نیوزیلند سیمه کې رامنځته شوې ده. د دې پیښې شپږ ټپیان نږدې روغتون ته لیږدول شوي دي. د نیوزیلند صدر اعظم جسندرا اردرن دا یوه تر روسي حمله بللې ده. نوموړي په یوه خبري غونډه کې دا د نیوزیلند پر بېګناه وګړو د یوه سخت دریز لخوا تروریستي برید وباله او حمله کوونکی د سریلانکا یو تبعه وښود چې د هغې په وینا لس کاله په دې هېواد کې اوسېده او پنځه کاله تر تعقیب لاندې وو. د نیوزیلند صدر اعظم دغه راز وویل چې دغه کس چې له اسلامي دولت سخت دریزې ډلې الهام اخیستی و پر خلکو د چړې د ګزارونو له پیلېدو وروسته په یوه دقیقه کې ووژل شو. د امریکا متحده ایالات به د واکسین د تولید او رسولو پر شبکې شاوخوا درې میلیارد ډالره پانګونه وکړي تر څو تولید ګړندی او د هېواد د نړۍ د واکسینو په یوه زیرمتون بدل شي. د سپینې ماڼۍ د کووید 19 ناروغۍ د چارو سلاحکار جیفري زینز پرون پنجشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل چې دغه اضافي پیسې به په راتلونکو اونیو کې هغو کمپنیو ته ورکړل شي چې د واکسین د تولید لپاره توکي چمتو کوي او هم هغو ته چې د بسته‌بندۍ او لیږدولو چارې مخ ته وړي. د امریکا متحده ایالات د خپلو وګړو لپاره د کورونا وایروس ضد کافي واکسینونه لري او دا هوا چې په دې وروستیو کې د کورونا د دلتا بڼې وایروس له چټک خپرېدا سره مخامخ دی، ډېرې هلې ځلې کوي چې هغه کسان هم واکسین کړي چې تر اوسه له دې کاره ډډه کړې ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل دا او نور راپورونه د غراز د خبرونې خبره سوي مطالب د ازادي رادیو پر وی پانه لوستل سي ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی د خبري مجله د خبري راپورونو برخه ته ورزو. د پنچیر په شاوخوا کې پروانه جګړه کې دوړ لوري یو اول ته د درنی مرګ جوبلې اړولو خبره کوي. طالبان وي تر دا مهاله شاوخوا شپاړس پوستيني ویلي. د مقاومت ملي جبهه وي چې د طالبانو بریدونه په شا تمبولې دي. په همدې حال کې د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی په پنجشیر کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښولې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د پنجشیر جګړه پنځمې ورځې ته اوږده شوه. طالبان وای په پنجشیر له څلورو خواوو بریدونه پیل کړي او مقابل لوري ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د مطبوعاتو دفتر غړي بلال کریمی نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ځواکونه د څلورو خواوو پنجشیر ته ننوتي او د تیرې شپې راهیسې له مقابل لوري ډېرې سیمې نیولې دي.
بلې، د اسلامي امارت مجاهدین پنجشیر ته له ګڼو استقامتونو څخه داخل شوي دي. تیرې شپه د پنجشیر ولایت د ختیځ ولسوالۍ پریان کې د اسلامي امارت مجاهدینو د تخار او بدخشان له استقامتونو څخه د دشمن پر مرکزونو او پوسټو باندې فراخ بریدونه درلودل او دشمن ته ډیر زیات تلفات اوښتي دي. موږ راپورونه وایي چې هلته د دشمن له شلو بیا تر 25 کسان وژل شوي دي او ګڼ نور ټپیان شوي دي.
د ښاغلي کریمی په خبره د پنجشیر ولایت د نیولو لپاره له بدخشان، تخار، نورستان او بغلان ولایتونو څخه طالبان ورغلي، خو په ورته وخت کې په پنجشیر ولایت کې د ملي مقاومت جبهې ویان فهیم دشتی بیا رسنۍ ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې طالبانو ته درنه مرګ شو بلاړولي.
در 4 روز گذشته
په تیرو څلورو ورځو کې دښمن ته باید دا ثابته شوي چې د جګړې له لارې دا مسله نه حل کیږي. په تیرو څو ورځو کې د طالبانو شاوخوا 350 کسان وژل شوي دي او شاوخوا 250 نور ټپیان شوي. 15 کسان یې اسیر نیول شوي دي ګڼ شمېر مهمات او نقلیه وسایط ویجاړ شوي دي.
وسایط نقلیه شوم از بین رفت.
خغلی دشتي هغه راپورونه رات کړ چې طالبان د پنشیر ولایت ځینو سیمو ته ورننه وتی دي. لدې ټولو سره د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په خبره کړي اعلان کې ویلي چې له بده مرغه پورستی کې د مسلحینو له ډیرو هڅو سره سره بیا هم په پنشیر ولایت کې جګړه پیل شو چې دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده. خغلی کرزی د جګړې په دواړو خواو غږ کړی چې جګړه ودروي او د سولې لاره غوره کړي. له بلې خوا بیا په ټولنیزو رسنیو کې ځینې خبرونه خپاره شو چې د پنشیر په خواک ولسوالۍ کې شاوخوا زر طالب جنگیلی محاصره دی چې دغه خبر بیا د طالبانو ویان زبی الله مجاهد رد کړه. وی ویل چې دوی د دې ولسوالۍ ګڼ شمېر سیمې نیولې دي. په پنشیر ولایت کې جګړه هغه مهال پیل شو چې دواړو خواوو مذاکراتي پلاو خبرو پیل ورنه کړه. طالبانو ویلي و چې هڅه کوي د پنشیر مسأله د خبرو له لارې حل کړي، خو وروسته بیا داسې راپورونه خپاره شول چې دغه خبرو پیل نه ده ورکړي. په پنشیر ولایت کې د جګړې نن 15 ورځ ده. دواړو خواوې د پرمختګ خبره کوي، خو خلک او یو شمېر هیوادونه د دې مسلې حل په سوله ییزه توګه غواړي.
د پخوانی ولسمشر حامد کرزی ترڅنګ د ولسمشر پخوانی مرستیال امر الله صالح په پنشیر کې د تازه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. امر الله صالح په خپل فیسبوک پاڼه کې دا کړي چې طالبانو پر پنشیر ولایت بشر دوستانه امکانات بند کړي او دا کار یې د نړیوالو قوانینو له مخې جنگي جنایت بلل کېدای شي. شغلی صالح لیکلي چې طالبان ډاکټرانو، دارو درملو او خوړو ته اجازه نه ورکوي چې پنشیر ته ورسول سي. حال دا چې د په خبره په زرګونو کسانو د طالبانو د ظلمونو له کبله پنشیر ولایت ته پناه وړي. امر الله صالح ویلي چې پنشیر د افغانستان لپاره درېدلی، نو له پنشیر سره به درېږي او خپل ژغ ملګری کړي. د پنشیر ولایت ځینې برخې تېر شپه د سختو جګړو شاهد وې چې دا جګړه د څلرمې پرله پسې شپې لپاره روانه وه. د مقاومت جبهې غړو نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې پر پنشیر ولایت شاوخوا 1500 وسلوالو طالبانو حمله کړې وه چې وروسته جګړه ونښته. د مقاومت جبهه وسلول طالبان یوه او بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د طالبانو بل غړي بیا ویلي دي چې دوی شپاړس پوستې نیولي او د پنشیر په شاوخوا کې یرغلیز بریدونه روان دي. خو د مقاومت جبهه وایي چې دغه جبهه د هر ډول حملې د شنډولو لپاره چمتووالی لري. د شوزو د حقونو ځینی فعالانه په روان حکومت کې پر لوړو دولتي څوکیو د شوزو د ګمارلو غوښتنه کوي. دوی چې په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې خبري کولې، زیاته کړه چې شوزو د حکومت پر لوړو څوکیو د کار وړتیا لري او باید شوزو ته پراخوند ورکړ شي.
له شاوخواونی وروسته د افغانستان د هوایي چلند اداره د کورنیو پروازونو د پیل خبر ورکوي. د غیداري تیر ورځ پیوي
د تخنیکی ستونزې له کابل مو معذرت ومني او سم د کابل د نړیوال هوایي ډګر په اړه راپور و چې په څو شیبو کې اوریدلی سي. اوس هم دا وري چې د شوزو د حقونو ځینې فعالانې په روان حکومت کې پر لوړو دولتي څوکیو د شوزو د ګمارلو غوښتنه لري.
د افغان مرمنو لوري د عدالت غوښتنې د اعتراضونو دوام. نن یو شمیر خزو په پلازمینه کابل کې د اعتراض پر مهال د حکومت په لوړو څوکیو د مرمنو د ګمارل کېدو غوښتنه وکړه. د دغه اعتراض کوونکو یوې غړې مسعودی کوهستاني د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي چې د راتلونکو حکومت په لوړو څوکیو افغان مرمنې وګمارل شي.
موږ شزه غواړو چې د کابینې هم په حصه کې لکه چې پخوانی حکومت کې وزیرانو، رئیسانو، معاوناو اوس هم موږ غواړو په کابینه کې خپل حضور غواړو. د شزو لپاره امارت له خوا نه هیڅ کله توجه نه دی شوی.
هغلی کوهستانی وای زیات شمیر افغان مرمنو او نجونو په تیرو شلو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې تجربه ترلاسه کړي او د ماسترۍ او دکتورا تر کچې زده کړې لري. نوموړي له طالبانو غواړي چې په راتلونکو حکومت کې د خزو ونده په نظر کې ونیسي او په تیرو دوه لسیزو کې د مرمنو لاستراوړنی وساتي. په کابل کې د مرمنو لوري د اعتراض په داسې حال کې دی چې تیر ورځ هم په هرات ولایت کې یو شمیر مرمنو په ورته اعتراض کې د خپل حقونو د خوندي کولو غوښتنه کړې و. دغه اعتراض کوونکو په تیرو شلو کلونو کې د افغان مرمنو د لاستراوړنو په ساتلو ټینګار کاوه. په ورته وخت کې د طالبانو د مطبوعاتي ټیم غړی بلال کریمی وایي پاراتلونکو حکومت کې باید اسلامي شریعت پرانا کې د خزو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته پام وشي. نو موږ د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
بلې پراتلون کې حکومت کې به ان شاء الله د ټولو هیوادوالو کاغه میرمنې دی او کنارینه دی د دوی حقوق به خوندي او محفوظ وي، او دا به سی په کومه بڼه باندې به وي دا به پراتلون کې حکومت کې سی نوې به ان شاء الله په ډیر نږدې راتلون کې اعلان سی حل ته به واضح سی. ولې سی واضح دی هغه دا دی سی کوم حقوق سی الله تعالی زموږ د هیواد هر فرد هغه ک میرمن وي او کنارینه وي ورکړي وي هغه به ان شاء الله تامین وي.
له دې وړاندې په قطر کې د طالبانو د مذاکره کوونکي پلاوی غړي شیر محمد عباس تانگزی له رسنیو سره د حکومت په لوړو څوکیو د خزو د ګمارلو پاړه دقیق څنو ویلي، خو ټینګار کړی و چې په راتلونکي حکومت کې د خزو ونډه په نظر کې نیول کیږي. نوموړي ویلي و چې راتلونکي حکومت مسولیت لري چې افغان میرمنو ته د خوندزیو تر څنګ په ټولو برخو کې د اسلامي شریعت لمخې کاري چاپیریال برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې له پنشیر پرته پر ټول افغانستان د طالبانو له ولکې نږدې شل ورځې تیریږي، خو له ښځینه ښوونکو او ډاکټرانو پرته افغان میرمنې لا هم خپلو دندو ته نه دي ورګرځېدلې. نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتنه کړې چې د حکومت د رسمي پیژندلو په هدف باید د میرمنو په ګډون د ټولو حقونو ته پاملرنه وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه په خپلو وروستیو څرګندونو کې وویل چې هیواد به د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره له طالبانو سره خبرو ته دوام ورکړي. د پلازمینې کابل په ګډون په زیات شمیر ولایتونو کې خلک د راتلونکي حکومت جوړېدو ته سترګې په لار دي. وایي په دې سره به د میرمنو او ټولو دولتي کارکوونکو د پاتې معاشونو سرنوشت هم په ډاګه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په داسل کې چې د افغانستان د ملکی هوایي چلن ادارې د کابل نړیوال هوایي ډګر د آریانا افغان هوایي شرکت د الوتنو د بیا پیل خبر ورکړي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د دې ډګر بیا فعالیدل د بشري مرستو د رسولو لپاره اړین دي. نور په دې راپور کې
له شاوخواونی وروسته د افغانستان د هوایي چلند اداره د کورنیو پروازونو د پیل خبر ورکوي. د غیدارې تیر ورځ په وی خبر پاڼه کې وویل چې لمړنۍ پرواز به د جمعې پرواز له کابل مزار شریف ته وي. په دې اعلان کې ویل شوی چې دغه پرواز د افغانستان په وخت ماسپخین 3 بجې تر سره کیږي. له بل خوا طالبان وایي د کابل هوایي ډګر به د نړیوالو پروازونو لپاره ډیر ژر فعال شي. د طالبانو د مطبوعاتو برخې یو غړي بلال کریمی نن جمعه ازادي راډیو ته وویل په هوایي ډګر کې د پاکولو چاري بشپړ شي او ډیر ژر به تخنیکی چاري د بیا جوړېدو لپاره پیل شي.
دوی امیدواری ښودلې ده چې ټول هغه تخریب شوي وسایل او وسایل چې مهم دي ان شاء الله د هغوی د بیا ترمیم چاري پر مخ او روان دي او ګلندۍ روان دي. امیدواري ستاسو په ډیر لنډ وخت کې به د هوایي میدان الوتنې بیرته آماده شي. هوایي میدان به الوتنو ته بیرته آماده شي.
هغه ویل د قطر او ترکیه او تخنیکی ټیم ګډ کار کوي څو د کابل نړیوال هوایي ډګر یو ور بیا د پروازونو جوګه وګرځوي، ځکه د امریکایانو له وتلو وروسته د هوایي ډګر ډېری برخې زیانمن شوې وي او وسایل تخریب شوي وو. د افغانستان د هوایي چلن ادارې لوري په خبرو شوي او راپورونو کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر څخه په کلنی ډول 1.5 میلیونه وګړي د نړۍ کوټ کوټ ته تګ را تک کوي. د معلوماتو لمخې له دې ډګر څخه په میاشتنی ډول 300 څخه تر 500 کورنی پروازونه کېدل چې شاوخوا 15,000 کسان د افغانستان ګوډ ګوډ ته انتقالول. همدارس په میاشتنی ډول شاوخوا 400 نړیوال پروازونه ترې کېدل. د افغانستان د هوایي چلند ادارې لورې د خبرو شوې او معلوماتو لمخې په دې هوایي ډګر کې شاوخوا 1,500 امنیتي کمرې نصب شوې وي چې د ټول هوایي ډګر امنیتي وضعیت یې څاره. د دې ادارې د معلوماتو لمخې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر څخه په کلنی ډول د هوایي ترافیک لاره په میلیونونو ډالر اوای تر لاسه کېده. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس تیر شپه ناوخته په یوه خبری غونډه کې وویل امریکا له افغانستان سره خپل بشري مرستو ته دوام ورکوي. هغه ویلي مونږ غواړو وګورو چې د کابل نړیوال هوایي ډګر څه ډول برته فعالیدلی شي.
مو په څو دلیلونو غواړو چې هوایي ډګر فعال شي. یو دا چې کومې بشري مرستې چې موږ یې افغانستان ته استول غواړو ورسیږي. دا شند سوداګریزو الوتنو ترڅنګ په دغه هوایي ډګر کې د دې جوګه هم شي چې موږ وکولای شو خپل اتباع چې د امریکا ویزا، اقامه او د کډوالۍ ځانګړي ویزې لري او هغه کسان چې له خطر سره مخ دي انتقال کړو.
Afghans at risk, a means by which to leave the country should they choose to do so.
کابل هوایی ډګر د طالبانو تر راتلو وروسته د ملکي او تجارتي پروازونو پر مخ تړلی وو او یوازې بهرنیو هیوادونو په پوځي الوتکو کې خپل خلک او افغان همکاران بهر ایستل.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 1970 او 15090 مندل شي.
پاکستان د افغانستان لپاره درې لومړی توبونه ټاکلي او لنډیوالو غواړي چې له طالبانو سره خبري وکړي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر دا غوښتنه په دسل کې وکړه چې امریکا او بریتانیا ویلي چې ډېر ژر به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. د پاکستان سفیر اندیښنه ښولې چې که له افغانستان سره مرسته ونیسي دا هیواد به له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ شي. تفصیل په یو راپور کې.
پاکستان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته له دې هیواد سره په درو برخو کې کار وکړي. له 14 میلیونو افغانانو سره چې د لوږې له بحران سره مخامخ دي فوري مرسته وکړي، د یو ټول شموله حکومت ملاتړ وکړي او په افغانستان کې له طالبانو سره کار وکړي چې پر ټولو تروریستي ډلو بریدونه وکړي. په ملګرو ملتو کې د پاکستان سفیر منیر اکرم پرون پنځشنبه له اسوسییټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د راتلونکي رول په اړه د خپل حکومت لیدلوري څرګند کړی. ویل پاکستان د سیمې له هیوادونو او نړیوالې ټولنې سره په تماس کې دی چې څرنګه د دغو درو لومړیتوبونو په اړه په ګډه کار وکړي. د ټینګار وکړ چې بشری مرستې باید تر ټولو مهم لومړیتوب وي او د امریکا او نورو هیوادونو له لوري د افغانستان د شتمنیو کنګل کېده د افغانستان لپاره بې ګټي کار دی، ځکه چې له دې کبله طالبانو ته هیڅ ډالر یا بهرني اسعار نه پاتې کیږي چې خوراکي مواد پرې رانیسي یا تیل وارد کړي. ښاغلی اکرم زیاته کړه انفلاسیون به زیات شي، په افغانستان کې به بی نور هم لوړ شي، د بیوزلۍ اندازه به نور هم زیات شي. په ملګرو ملتو کې د پاکستان سفیر په عین حال کې لویدیځوالو ته خبرداری ورکړ چې د دې په نتیجه کې به د مهاجرت بحران رامنځته شي او دا هغه شی دی چې دوی ورڅخه اندېښنه لري. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې طالبانو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په وروستۍ میاشت کې د افغانستان خاوره ډیره چټکه ونیوله او له دې سره د افغانانو له لوري پر پاکستان تورونه نور هم زیات شول چې پاکستان د طالبانو ملاتړ وکړ. دوی وایي چې د طالبانو مشران او د کورنیو غړي په پاکستان کې میشتو او د طالب ټپیانو درملنه په پاکستان کې کیده. خوځینې کتونکو بیا وایي چې پر طالبانو د پاکستان نفوذ تر هغه څه چې دی زیات شو دل کیږي. په ملګرو ملتو کې د پاکستان سفیر هم دا خبره تاییدوي. د وویل چې پر طالبانو د پاکستان په اغیز کې له مبالغې کار اخیستل کیږي. د اکرم په وینا پاکستان تر نورو افغانان ښه پیژني، د زور له لارې پر افغانانو کوم کار نشي کېدی. د تیرو 40 کلونو تجربه وښوده چې له بهره هیڅوک افغانان دیکته کولای نشي، نو شلار د هغوی تشویقول ورسره خبري او مشورې دي.
د خبری مجلې ورستای راپور دادی چې په پاکستان کې مشت افغان کډوال وایي پاکستانی پولیس په بیلابیلو نمونو ځوروي. د ازادي رادیو د مشال څنګه له خبريال سره خپل اندیشنې او ستونزې شریکې کړې دي.
د افغانستان اوسیدونکو مشال رادیو ته ویل دي چې د پاکستان سویلي وزیرستان انګوراډا سرحدي دروازې باندې پاکستانی چارواکي دوی په آرام سره تا ګروتاک ته نه پرېږدي او سخت یې ستړیاوي تنګوي. د افغانستان اوسیدونکو علي ګل په دغې براکشې مشال رادیو ته وویل
بس دا خلک دی راځي تجارتي څوکاوړي څوکراوړي خو لیکن دغه بارډر کې تکلیف دي په دې باندې خو د طالب له طرفه نشته. طالبانو سره خلک ډېر خوشاله دي، انشاءالله موږ خوشاله یو. فوجانو لطرفه پاکستان لطرفه دا خلک چې راغلي د شاه تذکری دي چا مجر کار دي څوک مطلب د شمالي وزیرستان والا دي دغه پاکستان والا لار نور کوي سي دي جنوبي وزیرستان مطلب کبري او کلري دیوانه جنسي والا د شناختي کارډونه پری دي او نور شناختي کارډونه پری دي تذکرام نه پری دي مجر کارټم نه پری دي یو ګل لطرفه د مشکلات ته پوه شه دا څومره ګاډي والا دي دا څومره کورونه والا دي دا ټول دي وجنه والا دي
د افغانستان په خورا پاکستان ته رواړي دلې پتاما په انتظار نوز د دوه نورې کسانو خبره هم وار وې
نو مې عالمگیر دا په ورنه کې مې دکان دا یم د کپڑے دکاندار پس هم پرېږدي نو راغلی کومال ته په دمال له خاطر اوس بیرته بیا وړو تم پرېږدي نه پاکستان او په دا مشکل لرو طالب ته مجا نو راته مې دا ګټ اخلاص کې په تذکره به خلک دې بیماران دې خلکو سره ګټ پاکستان له طرفه مشکل دمش هم نه پرېږدي چې ما تاسو نه کارت راوړي مو سره نه کارت نه نوسته مو سره باندې پاکستاني په نه طالب وې مو زه پرېږدو ته ما ګټ پال نه پرېږدي
ایمانم غفار ده زرمیلن ویم دماش نختی کارت ستا خدا دی وجه سی تاسی انتری نده کرده دیر خلق دی دغسی سی ولار دی انتری نده کرده پات دی شناخ کارتون استا دا خلق ام پریده پاکستان والم نپری یا سی تاسی انتری نده کرده
دی افغانستان پا خورات دی سرادی دروزه اغوانی طالبون مشر سید کندهاری دی خلق و ستونزو حل کولو پا براکش مشال ریڈیو تا وویل
چی دا عوامو پر برابر تونی کدر سهلت برابری جی اغا مش برابر کرده پا اغا کی کدادر تو اما چی مخ کی د زنانه او د مردانه د لار یووه اوس هغه سره جبې اسبه مخکې دلته تقریبا دروازه پر 8 بجې خلاصېده اوس پر 9 بجې خلاصېږي مخکې په دې کې په مابنس کې د ورځې د 12 بجو سره او بیا د 2 بجو پورې وقفه هغه مش ختم کده د عوامو د سہولت د خاطر او بل مازګر چې کوم دروازه بندېده پر 15 بجې اوس پر 16 بجې بندېش بالکل خبري اترې مو کړې دي خو هغه کوم چې زمږ ستونزې دي هغه مو ورته پیښ کړې دي هغه کې بعضې زمر سره منل سوي دي او بعضې دی وایي چې موږ ته اډر نسته او موږ د لوړ نه اډر راوړو او وروسته بیا مثال ستې سره هغه خبره شریکوو د هغه نور پات ستونزو په باره کې هم موږ د دې سره په جریان کې یو
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي مخې ته د افغانیونې ګیلې کښې شوې هغه په ځواب کښې وویل وزیرستان انگورډه سرحدی دروازه بنه موجود خلکو دا غوښتنه هم وکړه چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه دا زر تر زره دوی ته په سرحدي دروازه سہولتونه برابر کړي چې دوی په اسانه تاګ روتاګ کړای شي
دا ژوند رنگونه
عزیز رحمان
د خپل کاروبار پاک لره توای په څه مصروف یست
ټیکسی ونی کوو
په دې باندې لارو کې څومره تیل دی مصرفیږي
لارې خو ډېر زدهم جوړیږي او زدهم چې تیل ډېر مصرف راځي په مونږ باندې او مسیر ته چې ځو هغه مسیر که مثال سل یو نیم سل روپۍ ځو او چې زدهم یو بیڅه راځو سره نو کېږي
او بیا قصد لږه چا نه اخلي چې موټر کې جیو راځي
او طبعا مجبوری ده کلف مونگ واندی کلف واقو واندی سر آزینو
زیدی موتروانانو سر سرای مخکی که مثلا مازدیگری ناوقتی یا موتر نی نو دقیق وقت که دوی بیر دیر لوقت نستفاده که آقا خپل کرایه دری چند لوره اولی تاسو چوم را دا کار کرای؟
تروس همین دا کرای
ایچ امکان نلری چی نیمی کرای؟
نه باور که از ازدهام آقا که ازد ننه زمانی
رحم لری
او طبعا ولی نه
یعنی آقا مطال دوائی لخوک گوتی نیسی خلق لخوک گوتی ننیسی
نه والا آقا عدد ما که نشته شته باز چه کسی واران نشته یا آقا چه که آقا پیسی بیاب منگ بانی زیم نه زکر دای افغانستان خلق اکثریت طول جو بل خلق دی
څومره ملګری دي لیدلي چې همدا کار کوي دوی مثلا یو څوک چې نابلده ویني چې له کلي څخه راغلی کنه کرایه نه ورته معلومه څومره بیا غوته زیات وایي پیسې ډېرې ترې اخلي
تقریبا دا د افغانستان د خلکو یو عادت ګرځېدلی چې څومره سړی هغه ویني
صداقت نشته
صداقت ډېر کم ده په افغانستان خلکو کې
تاسو په نظر هغه چې هر کار د دنیا یې پاکې صداقت څومره مهم دی
ډېر غټ رول لري په صداقت چې نه وي هغه کار هغه پیسې هم هغه نه لري نه خیر لري نه غوره
له خپلو تجربو راته ووایئ چې کله یو کار په صداقت کوئ څه رقمي او که داسې نور خلق ته توان رسوي چې رقمي
توان زه یو قصه ته رسیدل ته کومه چې مثال یو مسیر ته کراشل پیدا په کوم مسیر کې باز خلکو دیش را پیلیدلې مې دي په مسیر کې موټر خراب شوی دا هغه سوري به ته کده شوی په شل بګي موټر کې تللی دي
بل د موټرونی پاک لکړه ته وای د څه رقم یو کار د څومره سره ستړي کیږي خسته کیږي
ډېر ستومانه کار ده سړی دې نه وای چې د موټر کې ناس دې خوځي او خوځي ډېر ستومانه کار ده
ولی ستومانه ده
ستومانه په دې باندې ازدحام راضی په کې ټکر راضی نفر وهنه راضی په دې کې د خبرې راضی په دې کې
پدې لا یو وخت چې آرام ازبن خپل موټر وني سره ولري
من نه ژوندې وسم